افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیده ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. السلام علیکم. په اورا پورونه کې راځي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سید ولسوالۍ کې سوی جنایت وسله والو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس په سیاسي بهیرونو کې د ځوانانو د ګډون ستاینه او مننه وکړه. سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل سوي قومندانان وژل سوي دي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو دې ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجوده لانجه لا زیاتولی شي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن له هغو ځوانانو مننه وکړه چې د ده په وینا په افغانستان کې په روانو سیاسي بهیرونو کې یې ګډون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته په وینا کې وویل:
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې مې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی، زه به نن تاسې ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري، ننی وګورئ، دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسو دا چې ګټلې ده مننه.
ملګری ملتونه هر کال د اګست 12مه نیټه په نړۍ کې د ځوانانو په ورځ په نوم لمانځي. سږ کال د ملګرو ملتونو سازمان دغه ورځ تر دې شعار لاندې لمانځي چې ځوانان په سوله، اقتصادي پرمختګ او د وسلوالو بحرانونو په مخنیوي کې اغیزمن فعالیت کولای سي او د ځوانانو لپاره باید د فعالیت زمینه مساعده سي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل سوي قومندانان وژل سوي دي. په شمال کې د 209 هم شاهین قولي اردو ویاند نصر الله جمشیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سرپل لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د معارف شوي والی مرستیال قاری عبدالوهاب او د تبلیغاتو مسؤول قاری صادق په دغو عملیاتو کې وژل سول.
در مجموع تعداد 34 تن از دشمنان
در نتیجه ضربات هایی در قریه کتخانه مرزاولنگ و قریه نغمان مرکز ولایت سرپل به شمول قاری عبدالوهاب معاون از دخ والی نامنهاد طالبان، قاری صادق مولوی صادق مسئول تبلیغات طالبان و مولوی قادر یک تن از کمانونان برجسته از این گروه کشته شده، 15 تن دیگرشان زخمی شدند، دو موضع مستحکمشان همراه با یک میل دستکه از اونها تخریب گردیده است.
په سرپل کې د پنځمبه له ورځې راهیسې امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ کلی بیرته ونیول سي. د دوو عملیاتو مشري په شمال کې د 209 هم شاهین قولي اردو قومنداني کوي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو پر شو مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې پر د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت شورا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې شاغلی مکماستر د خپل هیواد د ملکی او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی. دا خبرې پرون سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکی وګړي نه دي وژل سوي. پوځ په هسکمینه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ. په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 14 تنه وژل سوي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد البیک د جرمنی خبری آژانس نن وویل چې پېښه پرون ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. په اړه یې څېړنې پیل سوي دي، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې د هاوان مرمۍ د طالبانو لوري وروشتل سوي که حکومتي ځواکونو دا کار کړی وو. د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر دغه پېښه تایید کړې ده. نعمت الله طوفان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې درې تنه زخمیان سوي دي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتولی سي. دا خبر نن سهار د چین دولتي خبري آژانس خبر کړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او چین ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې ټینګار کړی چې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو کمیدل یوه مهمه مسأله ده. ترامپ پر چین فشار راوستی چې پر شمالي کوریا باندې فشار زیات کړي او قانع یې کړي چې د اټومي وسلو خپل پروګرام بند کړي. ډونالډ ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبري اعلان ته وویل:
I hope that they are going to fully understand the gravity.
دوی زه هیله لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت وپوهیږي او عمق ته به ورسیږي او زه په خپل خبرو ولاړم. د کویت حکومت وایي د یوې تروریستي شبکې 12 غړي چې د ایران له ګارد سپاهي پاسداران انقلاب او په لبنان کې د حزب الله له ډلې سره ارتباط درلود نیول شوي دي. د کسانو د نیول لپاره عملیات له څو اونۍ راهیسې روان و. نیول شوي کسان په هغه شپږویشت کسیزه ډله کې شامل و چې د جون په میاشت کې د کویت محکمې د زندان حکم ورباندې کړی و، خو هغوی له تسلیمېدو ډډه کړې وه. کویتي چارواکو ویلي د مشکوکو کسانو شپږویشت کسیزه ډله یې په 2015 میلادي کال کې پیژندلې وه چې د خلیج په دې کوچني هیواد کې د تروریستي حملو پلانونه درلودل. په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنې د ژغورنې ډلې اوه غړي نن وژل شوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سروین په ښار کې د سپینې خولۍ ټولنې پر مرکز په حمله کې ووژل شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د هغوی همکارانو موندلي دي. دا نه ده څرګنده چې حمله سیاسي اړخ لري که جنایي پېښه ده. او د هند د شمالي ایالت په اترو پردیش کې دیش تنه کوچنیان مړه شوي دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. دا ماشومان پرون اول مورز د اترو پردیش ایالت د ګورکپور ښار په باباراګوداس طبي کالج کې مړه شوي دي. دا پیښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت د ناروغانو په وارد کې شوې ده. په روغتون کې د بستر ماشومانو کورنیو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په دغه روغتون کې اکسیجن ختم شوی و او ډاکترانو هغوی ته لاسي کڅوړې ورکړې وې چې د کوچنیانو سره په تنفس کې مرسته وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په سید ولسوالۍ کې سوې جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړې.
داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت ترسره کړی.
د هلمند پخوانی امنیه قومندان په درې کاله بند محکوم سو، خدای قانع نه دی.
ما بارکه عدالت اوس وبشي کوونه شو بیا به تنیس تلاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
ولسمشر غنی د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت نن وینا درلوده.
درته مې ویلي وو چې اداره ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان شي.
افغان حکومت وایي په کابل کې به د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې په څو میاشتو کې پیل شي. د چین ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې داسې څرګندونې او اقدامات ونه کړي چې په کوریا ټاپو وزمې کې وضعیت لا ترینګلی کوي. ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په سید ولسوالۍ کې سوې جنایت وسلولو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړې ده. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل چې موندل شوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل شوو کسانو لشمیر څخه تر شپېتو پورې کسان دي چې په هغو کې 15 ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. نور حال د وصل وصل پر راپور کې
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر څولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د امیر څولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سید ولسوالۍ په امیر څولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی.
هغه راپورونه هغه افکاران چې موږ څېړنه کړې په هغه ساحه کې طالبان جمع د داعش کرو سره په دې کلي باندې برید کړی او نتیجې همداده چې خلک متضرر شوي دي او داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت دی چې ترسره کېږي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک په هیڅ ځای کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندلو له مخې د زمری د میاشتې په 13 نیټه پنجشنبه ماښام وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا د سریپول ولایت د سید ولسوالۍ په میر څولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یې د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر څولنګ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر شپېتو پورې کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دوی د معلوماتو له مخې د دې حملې له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځایه شوي او د سریپول ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا رسنیو ته درلګل شوې خبر پاڼې له مخې په میر څولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله. بلخوا د سرپل د والی ویان زبیح الله منی ازادي رادیو ته ویلي چې په میر زولنګ کې غالبا د فرقې تعصب لمخې لسګونه کسان چې د کلی مشان خزه او ماشومان پکې دی وژل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کاسه هم د میر زولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو د اشتل لاسره نه ردوي، خو وایي چې د میر زولنګ د پیښې په تړاو د دوی سړنې روانې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې پرورستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي برابر نه کی زمینه ورته مساعد نه کی نو نور تروریستی دالیم دلتا فعالیت نشی کوله.
پاس ریپول کی روان کال نامنی زیاده شوه او زین ولسوالی پا سوزلی دا وسلوال و مخالفین و لاست ورغلی چه بیا بیرت افغان زواکونو خپلی کردی دی. دا دفاع وزارت ویان دولت وزیری وی دا میر زولنگ سیمه دا نیولو لپاره هم دا دوی عملیات پا بری سر روان دی او وسلوال و مخالفینو تا درانه تلفات هم آره ولی دی. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
مردل چې دفاع وزارت کړه څه هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لاس لرل نه ردوي، وایي چې د پیښه په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د عدلي او قضایي مرکز لخوا د هلمند امنیه قومندان په درې کاله تنفیذي بند محکوم سو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوي فیصله غیر عادلانه ګڼي. حدیث پردیس له کابل.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جنایی
د هلمند پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمې پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نوموړی د عدلی او قضایي مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغو دوه پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له سرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه.
مایت قضایی ریاست محکمه ابتدایی اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسه قضایی علنی به اتفاق آرا به حضور
موږ درنو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لمړنۍ محکمه د قضایی ریاست غړو د نن ورځې په علنی غونډه کې د دواړو خواو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزاد قانون د 155 ماده لمخې ل خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ دوه کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان د تور دی چې د بې کفایتۍ له امله په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف څارنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا پر ځان لګېدلې ټول تورونه به بنسټه بولي. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته ویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسي جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته زما هلته هم کلمه باره کې عدالت وسو هو به شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دی او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د په څیر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیات وایي په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پالیسۍ په تړاو د چنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د فیصلې د نهایي کېدو له اعلان سره جوخت امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. واصل وصل له کابل.
د مشران جرګې د ریپلاوی وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپله نوې پالیسي چمتو کړي بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازی او دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
دا کې چیرې د نو چنه وحل سي تر یو اندازې پورې کېدې چې یو حل لار پیدا شي او د دې ادامه دا به قطعا د امریکا د حکومت او دولت په خیر ونه وسی. حتی امکان هسته چې دا د چنه او کانګره دوی د ورس نمایندګان دي بلا اخره د ورس او د حکومت بس کې یو قوي منګرچا مترازي او دوی په خلا مترازي د خلا په خپل د امریکای مخالفین لپاره فقره ده او د امریکای په مخالفت امریکای د ځان رسي.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د ورستی کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشارې سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشارې سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی ګټور دی خو ځانګړی نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لیږل افغانستان ته دا په نظامی لحاظ باندې کم خاص مثبته ګټه به ونه لري. فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورسوي چې طالبان د نظامی لحاظ نشي کولای چې افغان دولت چپکړي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزې ستراتیژي ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژي په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو د راوستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د مشرانو جرګې اداري پلای وای وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنبازوی او دوام د دوړې هیوادونو په ګټه نه دی. د جګړې له پالیسۍ او لانجو ورزو د بیرغونې یوې مسالې ته د اوبو او برېښنا وزارت وای په پام کې د تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل سي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوي او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامه لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلن او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوې وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگا واټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوی وې. د یادونه ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میگاټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوب او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي، په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی، او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزي او بی وزلی کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان با ثبات کیږي نه. شغلی غنی چې نن یې په ارګ کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته څرګندونې کولې، ټینګار وکړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډیره پاملرنه کړې ده. یوسف خان زادران د موضوع له تفصیل سره.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بې وزله حسین او ثبات ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
تو پیام لرم دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان یې وشړه. درته مې ویلي و چې اداره ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی سب تشکر میکنم که موضوع را خاصتن تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې په ادارو کې ځوان فکر ته اړتیا ده، خو له بده مرغه د ځینو ځوانانو ګمار نه بیا د فساد لامل شوی ده. د لدې عمله چې دا موارد لا تر عدلي څار لاندې دي د چا نوم وانخیست. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان د ځوانانو د نفوس د ډېروالي له اړخه د نړۍ دویم هیواد دی، خو د افغان ځوانانو پر وړاندې بیا د بیکارۍ، بېسوادۍ، ناامنیو، مخدره موادو، وسلوالو نښتو او کورنیو تاوتریخوالو په څیر ستر خنډونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوي دي. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اورېدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اګست د میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده نمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په ارګ کې جوړه شوې دې غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دې خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات دی غونډه ته ویل په حکومتي کچا د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروری ده.
د ځوانانو چارو معینیت لخپل نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو پرلمان جوړ کړي. د دې ترڅنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه، موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړ کړی ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې د غې غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
موردل چې ولسمشر وایي تر هغه چې ځوانان ښځې او بې وزلي کسان ثبات ونه لري افغانستان نه به ثبات کیږي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په ارګ کې د ځوانانو یوې غونډې ته کړې دي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
می فیصل ده زونانو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. باید افغانستان زونان خو خراتلون کې ولري چې افغانستان کې د زونان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په دینور اروپا ته ځي، د په سندونو کې په بهرونو کې ډېر زونان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور، ځکه چې افغانستان د زونانو کور د راتلون کې د زونان دي. باید دلته افغانستان کې زونانو ته زمينه مساعده شي چې کار وکړه او د خپل ژوند نور سره ته ورسي.
زمانو فرحات ده ز خپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې پامپونه فارغ سوم. نو تقریبا نه کارستان نو ولستان نو دغه تمام رازګرزو کدا امنیت او کاری هیڅوک خارشتم بلار نسی، امنیت هم برایسی او جنگ منی وغم منی نو کار نست هغه نست خلک به لغنم زی خارشتا.
نو زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم، لمړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیره توجه وکي، او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیره توجه او اهمیت دوی ته ورنکي. د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلک باندې کار وکي.
د ځوانانو په اړه مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د چین ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې څو له داسې کلمو او عملو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمې کې وضعیت لا خرابوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اجمل ان.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په ویلامي کې ویل شمالي کوریا دی پاروونکی چلند پای ته ورسوي، او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګه وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ټرمپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده، خو دوی نشي کولای چې پینګ یانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته له هغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداری او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي، چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل، پوځي هواره اوس په بشپړه توګه پر ځای ده، هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بل لاره انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه د وروستي خبرداری په اړه په یوه خبري غونډه کې وپوښتل شول، نوموړي وویل، زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسی کې وویل، که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي، نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل، جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحدان دي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي، د ده له پالیسۍ خوشحاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو د سولیز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي، د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي، خو خبرداری ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولی ملالۍ بشیر به راته وایي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په لسمه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8 د دې پریکړې په اړه رائے ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلی. د څارنوال مرستيال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لري کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به نه ویني.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگار څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره